پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه ستړي مشي په کابل کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خبرونه ته مو ظفری دسیال د تایروشان د تخنیکی چارو په سمباله ختر کلی کوم. خبرونه به په خبرونو پیل کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د قصاص د حکم اجرا کېدو ته په غبرګون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خوانۍ تیاره زمانې ته ستانه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نایټ پرایس تېره شپه خبر اعلان وویل په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې ښکته پورته کېږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړو کړنو ته ګرځېدلی دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پته او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. طالبانو بیا په فرا کې د قصاص د حکم ننګه کړې ویلې دي. تر ډېره دقت او د مشر ملا هیبت الله اخندزاده تر تایید وروسته یې عملي کړی دی. خو یو شمېر دیني او حقوقي پوهان ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال د دغه ډول حکمونو تطبیق ته شرایط نه دي برابر. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي توماس ټویست ویلي د طالبانو د کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې تړلی دی چې دوی له ښځو او نجونو سره څه ډول چلند کوي. هغه له ویست پرو نوښته په یو ټویټونو کې ویلي دی چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د دپټوکو د خرابیدونکو بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد په مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې کوي. طالبان د بشری وضعیت د اندېښنو په تړاو څه نه دي ویلي، خو د دفاع وزارتي وړ مورز ویلي و چې مشرتابه امریکایي استازي ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان له خاورې به چاته ګواښ نه پیښیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما د طالبان لخوا د قصاص د حکم په خبرګون وایي ملګرو ملتونو په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یوناما پرون وخته په خپل ټوټر پاڼه لیکلی چې فرا کې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوی او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غوښتي چې د اعدام سزا د لغوی لپاره سملاسي لاس په کار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته لومړنی قصاص پرون د فرا په ولایت کې ترسره شو چې خبرګون په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو هغه لایحه تصویب کړه چې د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوځي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. دا لایحه داسې مهال تصویبیږي چې اندېښنې شته روسیا ښایي د بیلاروس له پوځ سره یو ځای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حملې وکړي. په دې لایحه کې چې نوموړی د ډسمبر په 8 په پارلمان کې لوستل شوی وه، د بیلاروس د پوځ د بدنامولو هدف د ناسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. روسیه په فبروري میاشت کې اوکراین تر خپل غیر موجه یرغل وروسته دې ته ورته لانجمن قانون په مارچ میاشت کې تصویب کړی و. او په هندوستان کې روان میلادي کال کې 909 کسان د تالندیا او برېښنا یا تګیر او لیدو په پیښو کې مړه شوي دي. د هند د ځمکو پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته په یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندې پیښې 111 برابره زیاتې شوې دي. ځینو ساینس پوهانو یو علت په نړۍ کې اقلیمي بدلون بللی دی، هند چې 1 میلیارد او 200 میلیونه وګړي لري. په 13 مارچ میاشت کې په دومره ګرمۍ کې و چې تیره پیړۍ پکې ساری نه ولیدل شوی. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي وایي د طالبانو د حکومت مشروعیت د ښځو او نجونو د حقونو پر رعایت پورې تړلی دی. کو خبره ده چې په وخت کې امریکا څه غواړي؟
امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي.
وړاندې خبرونه کې په دې اړه درته راپور او تحلیل لرو. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته په لومړي ځل علني قصاص د یو شمېر هیوادوالو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د چې دا سازمانونه کوم دي وړاندې خبرونه کې به درته ووایم. په کندز کې خلک اقتصادي ستونزو اړ کړي دي چې پخوانیو حل لارو ته مخه کړي. دا چې کومې حل لارې دي؟
گاز قیمت دی دا اوس تندور ته راغلی یم، یو تنور اخلم. تنورونه هم دومره بهاوج ته رسېدلي دي چې اوس مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی.
نړیوالو مطبوعاتو ته به هم کتنه وکړو. ملتیا مغواړه
در
نږدې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشي. د افغانستان لپاره د امریکا ځنګړي استاد ټوماس رټ ویلي په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چارچلن پورې اړه لري. هغه لیست په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د حکومت د سرپرست له سرپرست وزیر سره له لیدنې وروسته په څو بیلابیلو ټویټونو کې ویلي دی چې ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره په افغانستان کې د خرابیدونکو بشري وضعیت په ځانګړي ډول د ښځو او نجونو د وضعیت په اړه بحثونه کړي دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو نږدې شپاړس میاشتې تیریږي او حکومت یې لا هم د نړۍ د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی، د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویسټ ویلي د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره له افغان ښځو او نجونو سره د دوی په چلند پورې اړه لري. خغلی ویست په متحده عرب اماراتو کې د طالبانو د حکومت د دفاع د سرپرست وزیر په مشرۍ له پلاوي سره له لیدنې وروسته ویلي چې له ملا یعقوب سره په لیدنه کې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وضعیت بحث وشو. ټوماس ویست په خپل ټویټر لیکلی د افغانستان اقتصادي او اجتماعي ثبات او د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت تر ډیره د افغانستان د میرمنو او نجونو سره د طالبانو په چلند پورې اړه لري. خغلی ویست دا څرګندونه داسې محل کوي چې پر افغان نجونو او ښځو د طالبانو د حکومت له لوري لګیدلي محدودیتونه په کور دننه او بهر پراخو غبرګونونو سره مخ دي. د نجونو پر مخ لشپږم ټولګي پورته د ښوونځیو دروازې تړل شوي، ښځې په ډیری دولتي ادارو کې لکار راګرځول شوي، لری واټن سفر له شرعي محرم پرته نشي کولای، حجاب پرې اجباري شوی او دغه شان ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او حمامونو ته پرتګي هم بندیز لګیدلی. د متحده ایالاتو ځانګړي استازي دا هم لیکلي چې د ملا یعقوب په مشرۍ له پلاوي سره د افغانستان په امنیتي وضعیت، د داعش وسلوالو په وړاندې د طالبانو د دوامدار هڅو، د سوداګرۍ د چاپیریال د خوالي او د روان بشري ناورین په وړاندې د نړیوالې ټولنې په هڅو هم بحث کړي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د وروستیو خونړیو بریدونو پړه تر ډیره داعش وسلوالو منلي. په وروستۍ چاودنه کې چې د جلال آباد ښار په صرافي مارکیټ کې وشوه او داعش وسلوالوی مسولیت ومانه، یو تن وژل شو او یو شمیر نور ټپیان شول. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتو ځانګړي استازي ټوماس ویسټ په خپل ټویټر دا هم لیکلي چې د ثبات په خاطر نیمایي نفوس باید له اقتصاد او د خپلو کورنیو د ملاتړ په هدف د مشارکت اجازه ولري. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نږدې شپاړس میاشتې پوره کیږي، خو حکومت تر دې دمه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تازه د ټامس ویسټ د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې وړاندې ادا کړی و چې امریکا د دوی د حکومت د مشروعیت په وړاندې لوی خنډ دی. که څه هم طالبانو ادا کړی چې د نړیوال مشروعیت لپاره ټول شرایط عملي کړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون د نړۍ ګڼو هیوادونو په افغانستان کې د یو ټول ګډونه حکومت جوړول او بشري حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو او لږکیو حقوقو ته درناوی د طالبانو د حکومت په رسمیت پیژندلو لپاره مهم بللی. که څوم طالبانو خپل حکومت ټول ګډونه بللی، خو ښکاري چې نړیوالو ته دا ډول حکومت د منلو نه دی. د یادونې ده چې مخکې تر دې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت بیا د ټوماس ویسټ سره د لیدنې په اړه ویلي و چې د طالبانو حکومت د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب خاغلی ویست ته ډاډ ورکړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد نه کارول کیږي. دفاع وزارت په یو اعلامیه کې دا هم ویلي و چې نوموړي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي غوښتي چې امریکا او نړۍ د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. وروسته له هغې چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې افغانستان لپاره د هغه هیواد ځانګړی استازی ټوماس ویسټ جاپان، هند او متحده عربي اماراتو ته سفر کوي، د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا یعقوب مجاهد هم متحده عربي اماراتو ته سفر وکړ.
راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویس ویلي و په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مشروعیت تر ډیره د افغانو میرمنو او نجونو سره د هغوی په چلن پورې اړه لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټوماس ویس د خپل سفر په ترڅ کې بیا تیر ورځ له پخوانیو افغان او طالب چارواکو سره په اماراتو کې لیدلې دي، خو دغه لیدنې په اوسنیو شرایطو کې ګټورې دي کنه؟ زموږ همکار خاطر پردیس دی پښتني او دی تور ته نورې پښتني د سیاسي چارو له شرون قسمت قنې سره شریکې کړې دي.
که تاسو ممکن په بار دا اورېدلي، تاسو به اورېدلي، نورو اورېدونکو به هم دا اورېدلي چې امریکا کله چې دلته پوځي حضور سره رانغاړلو، دا خبره یې کوله چې موږ خپل پوځي حضور په استخباراتي حضور باندې بدلو. امریکا پر ټول توان سره په افغانستان کې استخباراتي حضور لري او استخباراتي اهداف تعقیبوي او د استخباراتي اهداف د تعقیب دا اوس هم استخباراتي ماموریت دی پیاوړی دی په افغانستان کې. دغه شاوخوا څه تحرکات چې دي د امریکا د ډیپلوماتیکو استازو دغه هم فقط هغه استخباراتي فعالیتونو ته سیاسي رنګ ورکول دي. یعنې زه په دې باندې باوري یم چې امریکا په افغانستان کې اوس هم مسلطه ده او له چا سره چې دی ګوري هم د دوی استخباراتي مهرې دي لقب پخوا ده.
بله قانی صاحب، په دغو لیدنو کې په ځانګړي ډول د طالب چارواکو سره د امریکایي چارواکو لیدل دیو ته تاسو په څه نظر ګورئ؟ په اوسنیو حالاتو کې دغه لید کاته څه معنا درلودلی شي؟
زه ګورم طالبان، موږ له طالبانو سره مواجه کوي ځکه چې په داخل افغانستان کې طالبان پرته له پاکستان او امریکا څخه هیڅ شی هم نه دي. د دې چې څه دغه لري کنه مریدان چې څه دغه دی خو د پیر په زور باندې دي او پیر په دې منطقه کې شته چې خپله امریکا ده. زمږ هیله دا ده چې امریکا د افغانستان له خلکو څخه نور رحم ورباندې وکړي. هر څه درد چې د افغانستان خلکو ته رسېږي د امریکا له لاسه رسېږي. هر تکلیف چې د افغانستان خلکو ته رسېږي د امریکا د سیاستونو په وجه ورته رسېږي. هر فاجعه چې په افغانستان کې راځي علت دغه امریکا ده، په اصطلاح سبب امریکا ده. امریکا کولی شي په افغانستان کې یو جوړجاړی هم راولي. امریکا کولی شي د افغانستان خلک په خپلو افغاني محورونو باندې داسې سر راټول کړي چې د امریکا څخه پرته دلته یو داسې حکومت چې له افغانستان څخه نمایندګي وکړي، د افغانستان نمایندګي په نړیواله ټولنه کې وکړي، په نړۍ کې وکړي، او موږ به کولای شو له ګاونډیو سره مارام ژوند وکړو.
قانی صاحب، تاسو ورته یادونه وکړله، نو په دې اساس باندې ستاسو هغه اخیستنه څه شی ده؟ آیا دغه ډول ناستو ته امیدواره کیدل یا دا چې هیله مندي خودل به په اوسنیو حالاتو کې ستاسو په نظر څنګه وي؟
که امریکا وغواړي چې افغانستان باثباته شي، موږ ډېر صدق کوو. یعنی د افغانستان خلک په خپله د دې صلاحیت، د دې استعداد، د دې واک، د دې اراده لري چې په خپله خاوره کې په خپل مسایل په خپله حل کړي او د پردیو مداخلاتو څخه پرته. خو ولې تر اوسه پورې چې کوم مداخلات کېږي هم د امریکا لخوا تشویق شوي دي او پاکستان به هیڅکله د افغانستان په مسله کې 40 کاله مداخله نه وای کړې که امریکا نه وای غوښتي.
د سیاسي چارو شنونکی عصمت قانع و چې خاطر پردیس سره یې د تامیز په سفر خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورئ. د کیلو هرتز په حساب ازادي رادیو په 2000 او 2000 یو سلو 40، 13,000 او 15,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
بیا په امدا افغانستاني وی مسلې ته تم شو. یوی غیر دولتي بنسټ، یو غیر دولتي بنسټ ویلي تر اوسه یې د پخوانیو سرتیرو له څه باندې 2000 کورنیو سره بیلابیلې مرستې کړې دي. دغه مرستې چې د نقدو پیسو او یا هم ضروري خوراکي توکو په بڼه د وژل شوو او ټپي شوو سرتیرو کورنۍ ته ورکول کیږي، تر ډیره په بهر کې د میشتو افغانانو لخوا برابرې شوې دي. په افغانستان کې پاتې پخواني پوځیان وایي لا هم د بي وسلې د طالبان لخوا د نیولو شکنجه کېدو او لا درک کېدو له ستونزو سره مخامخ دي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي توانېدلې څه باندې 16 میاشتې کې په افغانستان کې د زرګونو پخوانیو پوځیانو کورنیو ته عاجلې مرستې ورسوي. د دې مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ ازادي راډیو ته وویل دوی دغه مرستې تر ډیره له بهر میشتو افغانانو ټولې کړې دي.
تقریبا 9.2 میلیون افغانیو په لګښت د 2100 کورنیو شاوخوا په 22 ولایتو کې موږ سره مرسته کړې ده. دا مرستې د هغه با احساس افغانانو الخصوص زمونږ د افغانان چې په خارج کې میشتي د اپلیفت زمونږ یو نږدې او با احساس افغانانو د همکار موسسې لخوا موږ سره دا مرستې شوې دي او دا مرستې موږ په 22 ولایتو کې دغه متضررو کورنیو ته رسولې دي.
د وجل سویو او ټپي سویو پخوانیو پوځیانو هرې کورنۍ ته د مرستو په دغو کڅوړې کې خوراکي توکي، ژمني توکي، دارو درمل، نقدي پیسې او نور ضروري مواد شامل دي. خو هغه پوځیان چې د 2021 میلادي کال د اگست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته له دندو شړل سوي وای، له سختو نورو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دغه پخوانی پوځي نه غواړي په امنیتي ملحوظاتو نوم یې په دې راپور کې یاد سي.
پخوانی نظامیان چې کوم وو اوس خواران کراچوانی کوي، بیخي وضع خرافه ده. څوک ته ښه نیت نه کوي، وهل کیږي، زندانونو ته ځي، یو بد حالات سره مخامخ دي. الله پاک دې رحم وکړي.
ځینې پخوانی پوځیان وایي د طالبانو له عمومي عفوې سره سره نیول کیږي، شکنجه کیږي او زندانونو ته اچول کیږي. د دې تر څنګ ځینې پوځیان تر له درکې وروسته وجل سوي هم دي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسې مشر محمد سلیم وردګ وایي دوی هڅه کړې چې د پخوانیو پوځیانو د ځورونې په مخنیوي کې هم مرسته وکړي.
په تیرو شپږو میاشتو کې هغه کورنۍ چې متاسفانه د هغوی د تیر نظام سرتیری نیول شوي وو یا شکنجه شوي وو یا پر بعضو ټولنیز مشکلاتو او یا د سوی تفاهم له وجې بندي شوي وو، په هغې برخه کې هم خپلې هلې ځلې کړي دي او زیات لاسته راوړنې درلودلې.
د بشري حقونو د څار سازمان د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې ویلي وو چې د طالبانو لخوا یې د افغانستان د تیر جمهوري نظام د ځینو چارواکو او امنیتي ځواکونو د اعدام او له درکه کولو ځینې پېښې مستندې کړې دي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو داسې اسناد او شواهد له دوی سره نسته چې وښيي پخواني پوځیان یا پخواني سرتیری دي د طالبانو لخوا وژل سوي یا ځورول سوي وي. د افغانستان د ملي ځواکونو د ملاتړ مؤسسه وایي د 2021 میلادي کال په اپریل میاشت کې رسمي جواز ترلاسه کړی چې له تازه سیاسي تحولاتو وروسته هم په افغانستان کې فعالیت لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته په لومړي سل علني قصاص د یو شمېر هېوادوالو او نړیوالو سازمانونو بنسټونو غبرګونونه راپارولې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یا یونما او یو شمېر هېوادونو په دې اړه اندېښنه ښودلې او د عمل یې له انساني کراماتو لرې بللې دي. طالبانو د لومړي ځل لپاره د چهارشنبې په ورځ علني قصاص د فرا ولایت په لوبغاړي کې تر سره کړ. همداشي باز موږ همکار مرسلین ارسلا سره په استډیو کې لایف دی. ستړي مشه، بخیر اغلی، کده دې موضوع جزئیات وای.
مننه. په فراه ولایت کې په مزر کې د طالبانو لخوا د علني قصاص تر سره کېدو وروسته د دوی د عمل د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او بنسټونو لخوا غندل شوی دی. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنېدو وروسته د لومړي ځل لپاره د قصاص د حدودو د عملي کولو په تاړو خپل ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. د ملګرو ملتونو سازمان ویان استیفاني تریمبلې په دې اړه ویلي، موږ د اعدام د مجازاتو د درولو لپاره خپل غږ پورته کوو. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان د آسیا څانګې مرستیال هم ویلي چې د اعدام د حکم هر ډول عملي کول له ژوند له حق سرغړونه ده او په عام مزر کې عملي کول انساني کرامت سپکاوی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولۍ دفتر یونما هم د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د تطبیق موضوع ته غبرګون ښودلې او ویلي دي د ملګرو ملتونو سازمان په هر ډول شرایطو کې د اعدام له مجازاتو سره شدید مخالفت لري. یونما تیر ورځ ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په فراه ولایت کې په عام محضر کې د یو سړي د اعدام خبر شوی او طالبانو او له طالبانو چارواکو غوښتي چې د اعدام د مجازاتو د لغوه کولو لپاره فوري اقدام وکړي. د امریکا متحده ایالاتو په فراه ولایت کې د طالبانو لخوا د قصاص د حکم د عملي کېدو په اړه ویلي د تیر تیاره د تدغې ډلې ستنېدل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان نت پرایس تیر ورځ خبر اعلان تو ویل دا ورځ په ټولنیزو رسنیو کې کرکجنې ویډیوګانې خپرېږي او دا ښیي چې طالبان د 1990 کلونو بدرنګ ته بیت استنیږي. فرانسې ویلي چې په هر ځای او هر شرایطو کې د اعدام د حکم مخالف دي، که څه هم طالبانو تازه د دې راپورونو په اړه غبرګون نه دي ښودلي، خو دوی مخکې په عام محضر کې د درو وهلو په اړه د نړیوالو غبرګونونو په تاړه ویلي چې دا اسلام ته سپکاوی دی. تازه د طالبانو تر حاکمیت لاندې د رسنیو مرکز رئیس انعام الله سمنګانی بیا پر خپل ټویټر لیکلي چې د قصاص حد جاری کول په اسلام کې د تغییر نه وړ اصل دی، او زیاته کړې ده چې د عدالت او ټولنیز امنیت په برخه کې یو ګټور ګام دی. په اعلامیه کې دا هم ویل شوی چې په بخښنې سره په فراه ولایت کې د قصاص د حکم تر عملي کېدو وروسته د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد د اعلامیې په خپرولو سره ویلي و چې نن په یو قاتل د په قصاص محکوم شو. په اعلامیه کې دا هم ویل چې هغه څوک چې دا حکم پرې تطبیق شوی د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ اوسیدونکی و چې 15 کاله مخکې یو کس په چاقو وژلی و. په اعلامیه کې دا راغلی و چې یاد شخص په خپل جرم اعتراف کړی، خو دا نه ویل شوی چې تر کوم شرایطو لاندې اعتراف کړی دی. بله جانی،
ډېره مننه. کور مو ودان مرسلین ارسلاو چې د په فراه ولایت کې نومړنی قصاص ته د غبرګونونو په اړه جزئیات راکول.
لا خبرونو ور اخوا
وسم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه لرو.
یو ایس نیوز خبرونه لیکلی چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې IOC د سه شنبه په ورځ پر افغانستان واکمنو طالبانو ته خبرداری ورکړ چې د ښځو او ځوانو نجونو سپورت ته د خوندي لاسرسي اجازه ورکول د 2024 پاریس په لوبو کې د دې هیواد د استازیتوب لپاره یو شرط دی. وروسته راغلی چې په افغانستان کې د ښځو سپورت د 2020 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له یو ځل بیا واک ته رسیدو راهیسې ځپل شوی دی. مقاله یادونه کوي چې د IOC اجرایوي بورد پر افغان ښځو د محدودیتونو په اړه جدي اندېښنه څرګنده کړه او دا محدودیتونه یې په کلکه وغندل. په مقاله کې د یاد بورد له قوله راغلی چې د افغانستان په استازیتوب باید ښځینه ورزشکاران شامل وي چې په افغانستان کې دننه او له دې هېواد د باندې اوسي، او همداراز ښځې باید په حکومت او ادارو کې خپل استازیتوب وکړي. د بشري حقونو د څار سازمان د دوشنبه په ورځ له IOC غوښتي و چې په افغانستان کې تر هغه وخته پورې د سپورت چارې وځنډوي چې ښځو او نجونو ته په ورزش کې د ونډه اخیستلو حق نه وي ورکړل شوی. نیوز ماکس خبرونه لیکلي د امریکا په استازو جرګه کې جمهور غوښتونکو په پام کې لري چې راتلونکي میاشت په دې اړه څېړنې پیل کړي چې د بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو بهیر څه ډول پر مخ وړي. د استازو جرګې د څار کمیټې لوړپوړي غړي جیمز کامر له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې په رسمي توګه له یو شمیر ادارو اسناد غوښتي دي. په مقاله کې راغلی چې کامر یو داخلي یادښت لیکلی چې د بایدن اداره په غیر قانوني خنډ رامنځته کولو تورن کړي، او دا وروسته له هغه چې له رسمي څارونکو نوي مواد ترلاسه کړي چې د افغانستان د بیا رغونې څارنه کوي. وروسته یادونه سوي چې راپورونه وایي جمهور غوښتونکي غواړي د نورو احتمالي پلانونو ترڅنګ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پلان او ارتباط په اړه له ملي امنیت شورا او بهرنیو چارو وزارتونو هم واوري. همداراز په مقاله کې لولو چې جمهور غوښتونکي په دې اړه معلومات غواړي چې ولې هوایي ملاتړ مخکې تر دې قاته سو چې ټول امریکایي اتباع له افغانستانه ایستل شوي وای. ایسترن آی خبرونه په برتانیا کې د افغانانو د مشته کېدو په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي له هغه راهیسې چې طالبانو په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، یوازې څلور افغانان په برتانیا کې په بشپړه توګه مشته کړای شوی دي. د مقالې د لیکوال په وینا دا شمیر څرګندوي چې د افغان اتباعو د بیا مشته کولو پروګرام یا ACRS په خپل کار کې شاته پاتې دی، چې په برتانیا کې په لومړیو 50 کلونو کې د 50,000 په ګډون یا په ټوله کې د 60,000 افغانانو د مشته کولو پلان درلود. مقاله د انډیپندنت ورځپاڼې د راپور له قوله لیکلي چې شاوخوا 6,314 کډوالو ته چې له مخکې په برتانیا کې دي د ناڅرګندې مودې لپاره په برتانیا کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل شوې ده. شاوخوا 6,000 افغانانو ته ویزې ورکړل شوې چې هدف یې د هغو کسانو ملاتړ دی چې د برتانیا له نظامیانو او هغوی له کورنیو سره یې کار کړی وي. په مقاله کې د ملګرو ملتونو راپور ته هم اشاره شوې چې وایي د تیر کال په اګست میاشت کې له افغانستانه د لویدیځو ځواکونو په بحراني توګه له وتلو راهیسې په دې هیواد کې په انتقامي بریدونو کې لږ تر لږه 160 افغانان وژل شوي دي.
اوس په کندز ته ورشو. په کندز کې یو شمېر تنور جوړونکي وایي چې په دې وروستیو کلونو کې د تنور جوړونې کسب وده کړې ده. د کلالانو د خبرو له مخې اوس مهال په دې ولایت کې د تنور جوړونې کابو لس کارخونې فعالیت کوي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندز کې یو شمېر کلالان وایي د سیاسي تحولاتو له امله په افغانستان کې پر اقتصادي او بیکاري ستونزو سربیره د ګازو نرخ هم لوړ شوی او له امله د خټینو تندرونو بازار تود شوی او زیات شمېر خلک بیرته په خپلو کورونو کې تندرونه کینوي. درې شپېته کلن محمد اسماعیل چې له 50 کلونو راهیسې د کندز ښار امام صاحب بندر کې د تندور جوړونې کارخونه لري، هغه د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل.
از ما کس قرارداتی زیاد داریم، ما تندور به مردم میتیم.
ډیر قراردادیان لرو، هر ورځ شل تنورونه جوړوو. پخوا زیات شمېر کورنۍ له بازاره ډوډۍ رانیولې او یا یې د برقي او غازي داشونو په وسیله په کور کې ډوډۍ پخولې، خو په دې وروستیو کې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله خلکو بیرته خټینو تنورونو ته مخه کړې ده او زمونږ کاروبار هم مخه شوی دی.
دیرش کلن محمد صابر چې په کندز ښار کې د کلالۍ دکان لري، هغه وایي دغه کسب ورته له خپل پلار او نیکه په میراث پاتې دی او له همدې لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
روزانه مو 20 نانه تولید داریم. اینجا بیشتر از
دا تنورونه موږ په لاس جوړوو او هر ورځ شل تنورونه جوړوو. له موږ سره هر ډول تنورونه موجود دي. د کندوز پر خار او ولسوالۍ سربیره له تخار او بدخشان ولایتونو څخه هم دلته خلک راځي له موږ څخه تنورونه وړي.
کلالان وایي اوس مهال یو تنور لا 900 نیولې تر 1500 افغانۍ پورې قیمت لري. شرف الدین دران چې له چهاردرې ولسوالۍ څخه کندز ښار ته د تندور رانیولو په خاطر راغلی، هغه وایي په بازار کې د تیارو ډوډو او د ګازو بیې لوړېدو اړ کړی چې تندور واخلي.
موږ وروروګله یو مشکل دغه دی چې ګاز قیمته دی. دا اوس تندور ته راغلی یو تنور اخلمه. تنورونه هم دومره به اوج ته رسېدل دي چې یو مخکې 300 روپۍ اوس په 800 روپۍ یو تنور دی. او د ګاز ډوډۍ خو نو تاسو ته معلومه ده چې بې سم مړۍ نه ورکوي. او د نانبایانو ډوډۍ یوه دانه مخکې 5 روپۍ اوس 15 روپۍ یوه دانه 10 روپۍ یوه دانه ده. که نه تنور یو سم کور ته هلته د تنارو ډوډۍ پخه کمه.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نقیب الله وایي کومه ډوډۍ چې د کلالانو په لاس جوړ شوي تناره کې پخه شوي وي له ښه خوند او کیفیت څخه برخمنه وي.
ګاز قیمته دی وروره. دا ګاز موږ ته باید چې ارزانه شي. موږ ګاز سره مشکل کوي. بس موږ ته دا په کار دی تنور. وای ولې نه سنتي شاید دا موږ ته ضرورت ته د پاره ده. موږ دغه ډوډۍ خورو.
کلالي په افغانستان کې ډېر اوږد تاریخ لري او د تاریخ د معلوماتو له مخې د دغه صنعت لرغونوالی ان د آریایانو تر زمانې پورې رسیږي. د یادولو وړ ده چې دغه کسب یو ځانګړی کلتوري ارزښت هم لري چې زموږ د لرغونو آثارو ډېره برخه هم د کلالانو هغه خاورین لوښي جوړوي چې د کیندونو پر مهال پیدا شوي دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
اوس هم ستاسو پیغامونه.
غورورا موږ یوازې ازادي راډیو ده چې موږ د هغو خپرونې اورو او هغو نه ګټه لاسته راوړو. نور هیڅ نه دي راپاتې. هیله کوو موږ ته دغه خدمات بېرته زر تر زره فعال کړئ. موږ بېوسه یاستو فقط د موبایل د لارې راډیو رانیسو. ریډیو وس نه لرو چې همدارنګه په منځنۍ او څپو او یا د کیلو هرتز طریقه را دوره ونیسو. یوازې دغه دی موبایل ده چې موږ د هغې له طریقه را دوره نیسو. هیله کوو موږ ته بېرته دغه خدمات فعال کړئ.
علیکم. زما دغه پیغام دی چې دغه مولوی یعقوب صاحب ته ورسیږي چې په داسې اغزو دي دا افغانستان ګرد مردار کوي. څوک خپل پزه نسي پاکولی دا شینې د ولایاتو د ولسوالۍ تر ودانۍ رسېدلی یا ولسوالۍ یا والۍ. نو ته دغه کار وکړه. دا خلک چې د دغه لایقان نه دي وړې نه دي دا ځینېسته که د دې شیانو.
زه عبدالجبار عادل د کندهار ولایت د ژړۍ ولسوالۍ د پامیر د کلي سره ستاسو سره د ټلیفون په کار شوی یم. او د ازادۍ راډیو د کارکنانو څخه مو دا هیله ده چې دا اف ایم موجې بیرته راپهاله کړي. زموږ په ځای کې ای ایم کار نه کوي. نو دا اف ایم چې و هغه ښه و. نور خو نو ازادۍ راډیو د ژوند اغیزې مو شوې ورسره د ژوند په چارو به خبرېدلو په حالاتو باندې نو څه موږ نه لرو د دوی څخه او دا څه منفي اړخونه چې دي چې خلک یې بیانوي هغه به ډېر کم وي نو هیله ده چې هغه هم اصلاح شي.
د خبرونې دویم نیمایي ته راورسېدو. په دې برخه کې درته نور بسې پروګرام لرو چې منالې جانه همدا شېبه په سټډیو کې ده، خو تر هغې وړاندې به ورشو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي د طالبانو کورنۍ او نړیوال مشروعیت په دې پورې اړه لري چې دوی له ښځو نجونو سره څه ډول چلند کوي. ښاغلی ویست پرون وخته په یو لوټ ټویټونو کې ویلي دي چې د افغانستان اقتصادي او ټولنیز ثبات هم له ښځو سره د طالبانو په چار چلند پورې اړه لري. نوموړي ویلي افغانستان کې د پټوکو د خرابیدونکي بشري وضعیت په تړاو د طالبانو د دفاع وزارت د سرپرست محمد یعقوب مجاهد مشرۍ پلاوي سره په اماراتو کې خبرې اترې کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو په مخنی سره د امریکا متحده ایالاتونو په فرا ولایت کې د اقتصاد حکم اجرا کیدو ته په خبرګون کې ویلي دا کار د دې ښکارندوی کوي چې طالبان بیرته په خنۍ تیاری زمانی ته ستنه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایاند نایټ پرایس تیر شپه خبر اعلان ته ویلي په ټولنیزو رسنیو کې کرکچنې ویډیوګانې ښکته پورته کیږي چې ښایي طالبان د 1990 کلونو ناوړه کړنو ته ګرځېدلې دي. پرایس ویلي د طالبانو دغه اقدام د ټولو افغانانو پت او بشري حقونو ته سپکاوی او د طالبانو د کړو ژمنو ماتېدل په ډاګه کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه د طالبان لخوا د قصاص د حکم په غبرګون کې وایي ملګري ملتونه په هر ډول شرایطو کې په کلکه د اعدام د سزا مخالف دي. یو نامه پرون وخت پر خپل ټوټر پاڼه لیکلې دي چې په فرا کې په عام حضور کې د یو کس له قصاص خبر شوی او دغه بنسټ د طالبانو له چارواکو غواړي چې د اعدام سزا د لغو لپاره سملاسي لاسپکار شي. د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته نوموړی قصاص پرون په فرا ولایت کې ترسره شو چې غبرګونونه یې پراولیدی. په بیلاروس کې د پارلمان وکیلانو حق لای هتا سپی پلچ د لوی خیانت په بدل کې چارواکو او پوزي پرسونل ته د مرګ سزا په پام کې نیول شوې ده. د لای هدا سمحال تسبیږي چې اندېښنه شته روسي خای د بیلاروس له پوس ریو زای د بیلاروس له قلمرو څخه پر اوکراین تازه حمله وکړي. په دې لای کې چې نوړی د دسمبر پر ومه په پارلمان کې لوسل شوی و د بیلاروس د پوز د بدنامول هدف د نسمو اطلاعاتو په بدل کې د جنایي تعقیب موضوع هم شامل ده. او په هندستان کې روان میلادي کال 900 د تالندې او برېښنا یا تیګر ولیدو په پیښو کې مړ شوې دي. د هند د سمکې پوهنې وزارت پرون چهارشنبه پارلمان ته یو راپور کې ویلي چې په دغه هیواد کې د تالندې پیښې اوسلو یو لس برابر زیات شوې دي. ځینو ساينس پوهانو یې علت په ټول نړۍ کې اقلیمی بدلون بللی دی.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو تشرغ لاس د ازادي رادیو د پښتو خبرونه په دې برخه کې نور بستي اونې ځخ خبرونه وړاندې کیږي. زملالي بشریم تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخ وړي. د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت په ټول افغانستان کې د 12م ټولګي له شذینه د کوونکو څخه د شونځي د فراغت آزموینه واخیستې. د طالبانو حکومت ته پوهنې وزارت په د 12م ټولګي لنجونو د کوونکو څخه دغه آزموینه واخیسته. د آزموینه تر اخیستلو مخکې ورسته هم په کابل کې د یاد وزارت مسؤلینو د دغه آزموینه د څرنګوالي په اړه د ازادي رادیو پښتون ته جواب ندی ویلي. آزموینه درې ساعته تقریبا د راپورونو لمخې ویل سوي چې دوام وکړ او د سل او تر سل زیاتو شاوخوا پښتنې پکښې کې وې چې په دې خبرونه کې به موږ د یوې زده کوونکي څخه په دې اړه نور معلومات واورو چې دقیق څه معلومات دي. د نور بس د خبرونې په جریان کې موږ پر همدې موضوع باندې خبرې کوو چې دا آزموینه څومره پر انجونو باندې فشار راوستي او ولی دا ډول په دې طریقه باندې آزموینه واخیستل شو. انجونې له کوم ډول ستونزو سره مخامخ شوي او معلمانی او ښوونکي څه ډول ستونزې یې ولیدې د دې آزموینې په جریان کې. د خبرو لپاره نن د په کابل کې یو شوونکې مسعوده خورم، یو شوونکې لطیفه وردک او د دولسم ټولګي زده کوونکې زوحل را سره میلمنی دي. درې سره میلمنی د تلیفون لاره له موږ سره وصل سوي دي. او لومړی پښتنه به زوحل جان له تاسو وکم، مننه چې د خبرونی دی خبرونی تراغ لاست او له موږ سره خبرې کوي. زما پښتنه دغه ده چې د تاسو په دې امتحان کې ګډون وکړ، د ازموینې څومره دوام وکړ او څومره پښتنې وې پکې؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زحل خورم وردګ یم، له کابل ولایت څخه لته سره په تماس کې. مننه لته څخه هم چې ما ته مو په دوه برنامه کې اجازه راکړه ترڅو وکولای شم یو څو خبرې تاسو ته هم وکم. امتحان خو د لاسونه ته یوې پوری ادامه وا، یعنی د پلاسو بجو شروع شو او په یوې بجې خلاص شو. یو سل څلوي سوال وو، نو بخښونه همدا وو چې چا جوابه او صحیح او غلط او خانه خالی درلودل.
او آیا ستاسو په نظر دغه امتحان چې واخیستل سو دا وخت ورته کافی وو؟ دا سوالونه او پښتنې آیا ډیر وي؟ تاسو دا څه ډول ارزوي؟
وخت خو د ما په نظر بالکل کافی وو، یعنی د لسنه تر یوې بجې پورې ډیر کافی وخت مختار کړای وو او راحته فضا یې مخته جوړه کړې وه. نو موږ هم وکولای شول چې تر یو حده پورې خپل سوالات حل کړو.
آیا تاسو او ټول نور نجونو وکړای شول چې په دغه وخت کې دا یو سلو څلوېشت پوښتنې حل کړي؟ او آیا مخکې کلونو کې هم ستاسو د معلوماتو له مخې هم دومره یو سلو څلوېشت پوښتنې راتلې او د ټولو مضامینو ازموینه خو پر یوه ځای باندې نه اخیستل کېده، که څنګه؟
نه، دغه سه غنوه پنورو کلونو کې خو یو سلسلوي سوال نه وو، یعنی مطابق د هم مضمون سوالونه راتلل. هر ورځ یو امتحان وو، نو موږ په مطابق د موږ درس هم چې ویلای وو کوم آمادګي چې موږ درلودله په موږ آمادګي مو کولای شول چې یو سوالونه حل کړو.
او تاسو آیا آمادګي درلوده ځکه چې یو نیم کال خو تاسو شونځي ته نه استللی تقریبا؟
خو ستونزه همدا وه، لږ یعنی د کومک په عرصه کې یو څه کومک او کوم درسونه چې موږ په خوا کلونو کې ویلي وو، یعنی لسم او یو لسم، د هغو په واسطه موږ وکولای شول چې خپل مشکل یو څه حل کړو.
یعنی تاسو درسونه د لسم او یو لسم ویلي وو خو امتحان د دوه لسم درسه واخیستل سو؟
خو مشکلات وو، یعنی مشکلات وو، لکه څه وس آمادگی او لکه څه هغه وخت چې درسونه ویلی وو د هغه په واسطه.
ډیره مننه اوریدونکو ستاسو د پدې خبرونه کې د معلوماتو د اضافه کولو په خاطر. یوې بلې د دولسم ټولګي زده کوونکې موږ ته ویلي وو چې د ازموینه چې له دوی څخه واخیستل سو داسې ازموینه وو چې اصلا دوی نه پوهېدل چې څه رقم امتحان ورکړي، ځکه چې د کال په پیل کې حتی کتابونه هم نه وو ورکړل سوي. نو زوحل جانې، تاسو واورېدل چې یوې بلې زده کوونکې کې موږ ته ویلي چې دوی کتابونه نه درلودل او د کال په سر کې ورته کتابونه نه وو ورکول سوي. تاسو څنګه ستاسو په ښوونځي کې کتابونه ورکول سوي وو؟
بالکل دغه مشکل وو، دغه مشکل وو. نه موږ ته نو کتابونه چې د اول د کال موږ درس نه وو ویلای، نو کتابونه هم زموږ نه وو، دغه مشکل وو. زه خپل د کورنۍ په مرسته یعنی وتوانیدم چې یو څه خپل مشکلات حل کړم.
او آیا ستاسو کومې پوښتنې پاته سوې چې نه حل سوي په امتحان کې؟
بالکل پوښتنې خو یو سلسلوي سوال او نو موږ ات خپل وس او توانه پورې سوالونه حل کړل، بالکل سوالونه پاتې شول.
ستاسو تمه څه وه چې څنګه باید دغه امتحان پر مخ تللی وای؟ ستاسو غوښتنه دغه وه چې باید په یوه ورځ باندې دا ټوله امتحان ستاسو څخه نه وای اخیستل سوی؟ او آیا دغه تاسو ته عادلانه ښکارېږي؟
دا مشکل خو موږ ته هیڅ وخت عادلانه نه دی، ځکه چې په یوه ورځ امتحان هغه هم د دس دولسم صنف ډېر مشکل کار دی. زموږ نه خو موږ باید درس ویلی وای، یعنی هر امتحان ته په پوره توګه آمادګي درلودلی او پس له هغې په یوه یوه ورځ یو یو امتحان ورکړی وای، نو دا لږ ډېر مشکله وه. د مجبوریت په لحاظ موږ دا آماده شو او دا امتحان هم ورکړه.
ډیره مننه زحل جانې، زه بیرته تاسو ته راځم. اوریدونکو، اوس هم د خپلې دوهمې میلمنې پر لور ورځو. مسعوده خورم صاحب چې له موږ سره د دې خپرونه کې د تلیفون له لارې وصل سوې ده، دا په کابل کې د یوه ښوونځي ښوونکې ده. خورم صاحب، مننه چې له موږ سره خبرې کوئ. لکه تاسو چې واورېدل، زموږ دغه میلمنې زحل جانې وویل چې دوی د مجبورۍ پر اساس په دغه په دې ازموینه کې ګډون وکړ او دوی اصلا ورته ځکه آمادګي نه درلوده چې یو نیم کال تقریبا ښوونځي ته نه دي تللي او کتابونه نه ورکړل سوي، او هغه درس چې دوی باید ویلي وای هغه ته یې هغسې آمادګي نه درلوده لکه څنګه چې باید وای. او دوی دغه ازموینه هم غیر عادلانه وګڼل د نجونو په حق کې. آیا تاسو له دوی سره موافق یاست؟ تاسو څه په کوم نظر یاست؟
اول محترم سلامونه تاسو ته او تاسو قدرمنه همکارانو ته. د ما نوم لکه تاسو چې وویلې مسعوده خورم یم. په کابل کې د یوه ښوونکي د کابل ښار د ښوونځی نه یو تن ښوونکي دا مشکلات شتون درلود. دا کولی شم چې تاسو ته دا رقم په ګوته کړم. اول د اقتصاد نه درلودل چې په ټول د کال کې دغه نجونې شاګردان د تللي وای کورسونو کې خپل تحصیل او تعلیم کړی وای. که نه دغه د تحصیل تسلسل د اقل درې کاله کېږي چې موجود نشته، په دې خاطر چې دیارلس سوه نویم کال کې دغه نجونې په لسم صنف کې وې چې هغه کال هم کورونا و او راغللو. په څوارلس سوهیم هجري شمسي کال ته چې تېر کال و چې تر نیمایي پورې اول کورونا وه، بیا د چالو مهال امتحانونه شروع شول، بیا نو حکومتي تحول رامنځته شو، بیا نو راشو دغه کال ته چې اوس څوارلس سوه یوم دی چې اوس سخت کال د نجونې دولسم صنف کې حسابېږي. لسم یولسم دولسم یعنې درې کاله دی درسي تسلسل نامنظمه و. نو په کورسونو کې د نه تګ له امله یې دغه و چې اقتصاد یې نه درلود، بیا نو دغه درسي تسلسل مې دلې درته په ګوته کړه چې درې کاله کېږي یعنې دی سم تعلیم نه دی کړی. بل مخکې له مخکې په ټول د کال کې د نجونو ته پوهاوی نه و ورکړل شوی چې تاسو تعلیم وکړئ. په آخر کې تاسو داسې د څوارلسو مضمونو یو سل څلوېښت سواله په درې ساعتو کې به په یوه ورځ کې تاسو حل کوئ. دغه پروسه باندې که نجونې پوهېدی پوهاوی درلودی اقلا یو څه مشکلات به په کورونو کې حل کړي وو. بله مهمه خبره دا ده چې د کتابونو نه شتون و. نو ځکه زه هم ویلی شم د دغو مشکلاتو په اساس باندې دغه پروسه زه ناکامه پروسه بولم.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. لطیفه وردک صاحب، تاسو زموږ ژغ اوري او ډیره مننه چې له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. له تاسو څخه زما دغه پښتنه ده چې تاسو واوریدل چې دا څومره ستونزمنه ده د زده کوونکو لپاره. تاسو په نظر د هغو شروعونکو لپاره چې دا ازموینې واخیستي او بیا به دوی دغه پارچې سره بیلوي او دوی به دا پارچې باید نمرې ورکړي او شفافیت باید په نظر کې ونیسي، په داسې حال کې چې نجونو سم درس نه دی ویلي، هغوی ښوونځي ته نه دي تللي، دغه موقع یې نه درلوده چې باید آمادګي ونیسي امتحان ته، او دوی ته ناببره وویل سول چې راځي امتحان دی، او بیا پر یوه ورځ باندې دومره ډیر سوالونه ورته راغلل چې دا یو ډول ذهني ګډوډۍ سره جوړ کړي د نجونو په منځ کې. ستاسو په نظر د معلمانو د ښوونکو لپاره کومې ستونزې رامنځته کړي دغې پروسې؟
السلام علیکم و رحمت الله. میرمن بشیر صاحب، تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته لطیفه خورم وردک یم د کابل ولایت څخه. ما تاسو د میلمنو خبرې هم واورېدې او دا ډیر مشکل سازه ده هم شاګرد ته هم استاد ته، ځکه چې په یوه ورځ کې د یو سل او څلوېښت پوښتنو حل کول دا ډیره ستونزمنه خبره ده. دا اصلا عادلانه نه ده. او مخکې هم مېرمن مسعودی وویل چې لکه درې کاله د نجونې آماده نه وي امتحان ته، نو دا منصفانه نه ده، دا عادلانه نه ده چې یوه جنۍ تقریبا درې کاله هغه د تحصیل نه د درس نه د لوستلو او لیکلو نه لرې پاتې شوي وي او په یوه ورځ هغو ته یو سل څلوېښت پوښتنې. یعنی دا ډېره ستونزمنه خبره ده، هم زده کوونکې ده او هم ښوونکې ده.
د دې د پارچو حل یعنی دا پورا زحمت غواړي او په دې پورا غور پکار دی چې خدای ناخواسته د کوم زده کوونکي حق هم ضایع نشي، هغه که لږ وي که ډېر وي. او دا خو یوه واضح خبره ده چې د 144 پوښتنو مکمل حل دا هیڅ امکان نه لري، او زه په دې مطمئن یم چې هیڅ کوم زده کوونکي به دا پوښتنې ټولې نه وي حل کړې. نو د دې ستونزو سره موږ لاس او ګریوان یو، نو نه پوهیږم چې د دې حل به د وزارت سره کومه لاره وي او که بله وي.
ډیره مننه لطیفه وردک صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. مسوده خورم صاحب، زما بله پوښتنه ستاسو څخه دغه ده، لکه تاسو چې واورېدل لطیفه وردک صاحب چې یادونه وکړه، دوی وویل چې د دوی په نظر باندې ښایي یوې نجلۍ هم پوره 144 پوښتنې په سمه توګه باندې او صحیح نه وي حل کړي. د دې معنا دا نه ده چې ډیری شمیر نجونې به ناکامه سي په دغه کې او د دوی د راتلونکي لپاره خطر پېښ وي.
دا خو واضح خبره ده، مننه د تاسو د سوال نه. دا ما پرون خو زه خپله آیات هم په جریان د امتحان کې په یوه خصوصي مدرسه کې هغه ته چې ما شروع کړی و داسې په اصطلاح مالګه هغه ورکړې لیساس د نجونو ته ورکړه چې دوی باید د خپل حق ووایي، د خپل حق بیان کړه چې دوی د زړه غوښتنې چې دي. تا نه دا خو مهمه نه وه چې دوی راغلې مثلا نمونه ولوس د شوکې له مخې دوی حاضرې شوې په امتحان کې کېناستي. موږ وغوښتل چې په جریان د امتحان کې چې تاسو مثلا شخصي نظر د امتحان په رقم ارزوئ، دوی هم دغه مشکلات خپل وویلې موږ ته چې ګوره اصلا وایي موږ ته پوهاوی شوی وای، موږ ته پوهاوی شوی وای چې موږ په درسي تسلسل کې مثلا اشتراک کړی وای، درسونه ویلي وای. نو دغه رقم دا پروسه دوی د مشکل سره مخ کړې وي. نو هغه
بله ستاسو ژغ موږ ته راځي مهرباني.
نو دوی موږ ته دا خپل مشکلات په ګوته کړل چې مثلا په فامیلو کې موږ مشکلات لرو، درسونه مونږ نشو ویلای. نو دغه پروسه چې موږ ته اول ویلې شوې وه په درسونو کې په امتحان کې ښه اشتراک کړی و، نو امید وي د نجونې اصلا نو امید وي. نتیجې ته چندان توجه نه درلودل چې موږ ښه پایله ولرو. ما ورته وویلې چې دا حل کولی شي، اکثر ورق مې چې ولیدلې ډېرې کمې سره حل کړې وې. د هغه خپل استادانو به ورته وویل خیر داسې وکړې چې طالب خپل هېواد مې یو صحیح غلط ولیکئ ورقې ډکې کړئ موږ ته یې راکړئ. ما دغه نجونې د ذهنیت په اساس وویشلې محترمې، دا په دې معنا چې بعضې وویلې چې موږ تللي کورسو ته درسونه ویلي. زه څه خوشحاله ښکارېدې، امیدواره ښکارېدې د خپل سبا دپاره چې نه فارغې به شو ادامه به ورکړو. څه نورې دفه دغونو د ګوتو په شمېر وي هغه چې لږ لږ امیدواره وي، نورې ډېرې زیاتې خفه وي. موږ امید دایندې دپاره نه لرو چې موږ به کې نتیجې ورځنې واخلو.
مننه خورم صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. زهل جان، ستاسو څخه به پوښتنه وکم، تاسو د کانکور امتحان هم باید ورکی، د دغه پروسې لپاره تاسو څومره یعنی آیا مایوسه یاست که امید لری هیله لری چې دغه پروسه به کامیاب سی او تاسو به په کانکور کې ګډون وکئ، او د کانکور لپاره کومې ستونزې تاسو فکر کوئ چې ستاسو د نجونو پر وړاندې؟
موږ خو د دې لپاره هم مایوسه یو، ځکه چې مکتب هم چې دا رقم شو یعنی درس ویل هم پاتې شول دی، تعلیم او تحصیل نه یعنی په کوم څه چې موږ امید درلوده هغه نه واخیستل شول. نو د کانکور په طرف هم لږ څه امید لرو چې کیدای شي که د موږ دپاره هم یو څه وشي او یو په مکمله توګه وکولی شو چې درس ووایو.
ش او د انجونو څه هیلې وې؟ تاسو د دوی سره خبرې وکړې، نور انجونو څه ویل چې دوی به د کانکور د پاره آیا هیله لري که دوی داسې فکر کوي چې دا یو بهانه و چې دوی د دغه پروسې څخه ناکامه پاتې سي او راتلونکي بیا د نامعلومه برخلیک سره مخامخ سي؟
اول نه هیله خو درلودې، خو هیله دا و چې موږ یعنی د مکتب دروازه د موږ په مخ وتړل شوه، خو هغه کومې خویندې چې اوس هم په کور ناستې دي، کومې خویندې چې اوس هم د تعلیم او تحصیل نه بې برخې دي، د هغو په مخ دروازې خلاصې شي او هغه کوم امیدونه او ارزوګانې چې لري د هغو نه پاتې نه شي او وکولی شي چې په خپله صحیح توګه خپل درس وویلی شي، او د هغوی له جامې نه یو زه هم یم.
مننه زوحل جانی. لطیفه وردک صاحب، تاسو واوریدل چې زوحل جانی وویل چې نجونی د دوی په شمول باندې مایوس سوي دي او د خپل راتلونکي لپاره دوی اندېښمنې دي، او دوی په دې نظر دي چې شایي د دوی لپاره دغه پروسه ځکه ستونزمنه کړای سوه چې دوی د دې پروسې څخه بیخي بې برخې کړای سي، او د دوی راتلونکی روښانه پاتې نه سي هغسې لکه د دوی چې ورته امیدونه وو. تاسو د کانکور د پروسې لپاره څومره هیله من یاست؟ کله چې نجونې په دا ډول امتحان ورکړي، د هغو راتلونکی څه ډول وینئ تاسو؟ آیا کوم امید شته؟
مننه میرمن بشیر صاحب، داسې خاص امید خو زه نه وینم، خو دا چې زده کوونکي او ښوونکي یوه شي ته خوشحاله دي چې حداقل د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شولې. نور داسې جدي هیله خو نه زه لرم نه یې زده کوونکي لري، خو هیله مې دا ده چې د زده کړې موقع دوی ته ورکړل شي او دوی نورې د تحصیل او د لوستلو د لیکلو نه محروم نه شي. نو ښوونکي د دوی په خدمت کې دي، هر څنګه منظم او ښه شرایط چې د لوستلو او لیکلو دپاره وي د دوی نه به دریغ نه کړي. خو یوازې زموږ مشکل دا دی چې د دولت د طرف نه د تحصیل د لوستلو او لیکلو دروازې د دوی په مخ خلاصې شي. د ستونزه دا ولې ستونزمنه خبره همدا ده چې کله دوی درې کاله د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی څنګه کولای شي چې اول د یو سلطالویت پوښتنې دوی حل کړي، د دولسم سنف چې سرنوشت ساز صنفونه دي، لسم، یولسم، دولسم. نو کله چې دوی دومره وخت دومره مدت دوی د لوستلو او لیکلو نه شاته پاتې وي، دوی دا امتحان ورکړي، دوی ځکه خوشحاله وي چې اولین ځل د دوی پر مخ د مکتب دروازې خلاصې شوې، د ښوونځي دروازې خلاصې شوې. نوره کومه هیله یې نه وه. نو ټولو ځان ځان ته خپل کوشش کوو چې پوښتنې حل کړي، او کوشش دا دی چې دا اولین رڼا ده د دوی پر مخ، او غواړي چې د همدې تاریخ نه دوی د کانکور ازموینه ورکړي. نو که هر څه په دوی باندې ډیر بوج راځي، خو دوی به ګالي، خو خوشاله دي دوی چې د مکتب او پوهنتون دروازې د دوی پر مخ خلاص شي.
اما آیا په دې فکر نه کوي چې دا نظر نه لري چې آیا دا یو پلمه و چې جونې ناکامې سي او بیا د دې ټوله د تعلیمي پروسې څخه د باندې سي؟
100% دا یو پلمه هم و، ځکه دوی داسې یو لنډ مدته تصمیم و دوی چې نه ښوونکي خبر وو او نه زده کوونکي. دا فتن دا د دوی تصمیم و چې تصمیم ونیو چې موږ به د زده کوونکو نه امتحان اخلو. که چېرې دوی په پوره پلان سره، یعنی مخکې شوي وای، په پوره پلان سره غوښتلی چې یوه جنۍ د هم د لوستلو او لیکلو حق ولري، نو دوی به مخکې د مخکې نه دوی ته کتابونه توضیح کړي، دوی ته به پوره معلومات ورکړی وو، د مکتب دروازې به د دوی پر مخ خلاصې کړي وي، تر څو دوی هغه خپل حق یې چې دی د هغو حق نه برهمندې شوي وای. نو کله چې دا نه وي څنګه کولای شي؟ دوی همداسې غوښتل چې دا ناکامې شي، دا پاتې شي، د دوی هیلې خاورې شي. خو زه وایم چې دا راه حل نه ده. نه باید داسې وشي د دوی پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې کړي، دوی ته پوره حق یې چې دی اضافي نه، خپل حق دی د لیکلو او لوستلو دوی ته ورکړل شي.
بله، مننه. مسوده خورم صاحب، ستاسو څخه به پوښتنه وکړم چې که لوی شمېر نجونې ناکامه پاتې سي په دغه امتحان کې، د دوی به څه غوښتنه وي، او آیا ستاسو په نظر طالبان به پر دوی باندې غوږ ونیسي؟
الله دما پان محترم خوري، دا د ژوند ناکامي اصلا دې تخکاری، دا د درس او د تعلیم ناکامي نه ده. زه فکر کوم دا ناکامه پروسه دې ته په اصل کې ته ناکامي پاتې شي، د دې ذهنیتو، د دې د زنونو، د دې د روان ناکامي ده په دې کې. نو زه موږ فکر کوم هم دا چې خور چې فرمایل چې دا پروسه دې ته داسې یو پروسه و چې غواړي چې نجونې ناکامې شي او د درس او د تعلیم نه شاته پاتې شي. ګورئ، دا زنانه طبقه د نجونې نیم قشر دی ویټولنه دی، مثلا نارینه که تعلیم کړي هغه باندې په اصطلاح خپل تعلیم یافته کی، خپل کورنۍ ته خدمت کوم، او مور چې تعلیم یافته کی خپل اولادونه ته رسیدګي کوم. مهمه دا نه ده چې مثلا یو ښځه تعلیم وکړي حق دې لري چې لاړه شي دا کار وکړي، وظیفه اجرا کنه، دا به یو مور ګرځي، دا به تعلیم ورکوي خپل بچو ته چې جامعه تعلیم یافته شي.
اوس دنیا په همدغه خبره باندې ولاړه ده. ګوره ګوره کې مملکت ته تاسو شکست ورکوئ وایي تعلیم کې ناکام پاتې کی. تعلیم ته یې مه پرېږدئ چې تعلیم وکړه په یوه بهانه په بله بهانه باندې. دنیا پرمختګ کړئ، ولې زنانه وي زموږ د افغانستان زموږ د ملک شاته پاتې شي؟ دنیا را باندې خاندي، دنیا په موږ باندې قصې جوړې کړې دي. هر څه کې مثلا ښځه یادېږي، په هره خبره کې ښځه یادېږي. باید دغه خبرې د حکومت نه د مشرانو نه دغه غوښتنه لرو چې ښځه باید حق د تعلیم ولري، ښځه باید ناکامه نه شي. دغه پروسه د ناکامۍ پروسه ده. لطیفې خوره وفرمایل موږ تاسو د تبصره وکړه چې مخکې لا مخکې پوهاوی نه و، کتاب نه و، دا درسي پروسه. فقط موږ هغه هفته مخکې خبرې شو چې بېخي موږ ته شوک راغی، وایي چې د دولسم سمتیانو نه دي چې قي ورته اماده کړي. نو هغه شاګردانې شاید موږ نه مرستې په درې ورځو کې خبرې شوې وي چې هغه مو په تلیفونو باندې راغونډې کړلې، په ډېر مشکلاتو هم دا سنفونه ایجاد کړل. ډېرې ډېرې نجونې وي چې په اصطلاح په ولایاتو کې پرتې وي، خبرې نه وي. ډېرې نجونې وي چې بل چېرته هغه وي په نورو ولایاتو ته تللې وي. نو دغه پروسې د امتحانه تو هغه یوه ورځ هم چې وه بېچارهګانې پاتې شوې. نو ناکامي خامخا ده. د طالبانو د حکومت ذهنیت شاید همدغه وي چې نجونې باید ناکامې پاتې شي تر څو دغه پروسه د تعلیم او د تربیې د نجونو ورو ورو ناکامه شي او هېڅ بریالیتوب ته ونه رسېږي. او دوی هم بهانه ورته جوړوي چې نور نو تعلیم نشته، نجونې نشي کولی تعلیم وکړه په دې خاطر چې دغه د ناکامه پروسه وه او نجونې درسونه نه دي ویلي، ناکامې دي.
ښه، او تاسو یادونه وکړه چې یو شمېر نجونې په ولایتونو او نورو ځایونو کې وي. آیا دا په دا معنی ده چې دوی هېڅ امتحان ورنه کوي؟
هو، دغه موږ د شقي له مخې چې نمونه لوستل، هغه څوک چې حاضر وو شامل د امتحان شو، هغه څوک چې نه وو هغه قید شوی. نو بلې،
ستاسو په نظر څومره کسانې به غیر حاضرې سوي وي؟ یعنی تقریبا داسې نه چې مطلق تاسو ته معلوم وي.
یاره د ما په نظر باندې چې ما فکر وکړل دېرش فیصده نجونې په امتحان کې شتون نه درلود، ځکه مخکې له مخکې آګاهي نه ورته شوې. ډېر داسې کورنۍ دي زمونږ د تا په خاطر نه شم تللی کابل ته، چې ته مثلا امتحان ورکړې په ولایاتو کې، مثلا ګرمسیرو ځای ته تللي دي، خپلو وطنو ته چې په هر ولایت دي میشت خپلو ولایتونو ته تللي دي. نو په دې اساس باندې چې موږ به نمونه لوستل، ولا فلانۍ نشته دا ولایت کې، فلانۍ نشته دا مریضه ده، که نه داسې دلایل شته دي. یعنی هغه د دغه په وجه بېچارهګانو هر کوم چې د پروسه کې مشتراکو نه شوی کړی، چې ځکه د دغه موده ډېره کمه وه. مثلا چې موږ معلمان یوه هفته مخکې خبر شو چې دولسم سنف ته باید چوکۍ جوړې کړو، امادګي ونیسو چې سوالونه د حکومت د خوانه موږ ته راتوضیح کړي، کلید د هغوی سره دی. نو سرونه پاکټونه سربسته وو، سوالونه موږ ته راکړل شول، پاکټونو سرونه په حضور د آیتانو کې په صنفو کې خلاص کړل. نو هغه معلم په خپله نه کېدله چې سوالونه څه شی دي. څوارلس مضمونه وو، یو سل څلوېښت سوالونه درې ساعتونه کې، څلور ساعتونه کې چې موږ وکولای شو شاګردانو ته وخت ورکړو. هغه هم چې شوقي ولوستلې، نو چې اکثره شاګردانې موجوده نه وو په غوږ باندې، لاړ موږ نور هم مایوسه شولو چې اقلا شتون یې درلودلی چې بې هغه ښه نه وای پاتې، دغه سر کال نه وای در شوی.
او خورم صاحب، ستاسو د طالبانو د حکومت څخه د یوې ښوونکي په توګه باندې څه غوښتنه ده؟ دوی باید کومې اسانتیاوې رامنځته کړي چې نجونې وکړای سي چې خپل درس ووایي او ښوونځي ته ولاړې سي؟
محترم خور، اسانتیاوې خان تیر کړ چې کله تحول راغی، اسانتیاوې موږ ته موجودې وي. خو دا چې دوی ونه غوښتل چې دروازې د نجونو په مخ لمغه سر د سبانه چې دوی شتون درلود، سر د سبانه نجونو نه شوی کولی چې راشي مکتبونو ته. څه خان څه مشکل خو نشته، اسانتیاوې همدغه دي. صرف نجونو ته د اجازه ورکړي، حجاب د مراعات کړي، مثلا هغه څه چې د دوی غوښتنې دي هغه د مراعات کړي. نور نو په دننه په مکتبونو کې نجونې جلایي، زنانه استادان جلایي. اوس هره پروسه دی پخته بولې ده چې په اصطلاح دغه ټول د دغه یوه کال کې ټول مشکلات د موږ حل دي. داسې مشکل د موږ نه دی پاتې چې مثلا مکتبونه یا مکتبونه مختلط وي، یا ناس ته ذکور درس ورکړي، ذکور استادان. دا مشکلات ټول حل شوي دي، فقط د طالبانو د حکومت نه، دغه سرپرست حکومت نه موږ دغه غوښتنه لرو چې دروازې د تعلیم د نجونو په مخ خلاصې کړي. یوه ورځ یوه جلسه وه هغه کې ما حضور درلود، وایي تاسو خپلې غوښتنې ووایي. ما ورته وویل چې کله موږ د غټې غټې لیسې معلمانو یو، کله چې دروازې د مکتب ته لاړ شو او صنفونه وګورو خالي، او په صنفو باندې دوه کاله مخکې نوشته دي چې بسم الله الرحمن الرحیم. دا موږ ته ډېره درد اوره ده.
بله، مسعود خورم صاحب،
حکومت نه دمو دا غوښتنه ده، فقط د مکتبونو دروازې دمو د اولادونو په مخ خلاصې کړه.
ډیره مننه مسعود خورم صاحب.
درسي وسایل حکومت کې ګورو مثلا مشکلات شته چې درسي وسایل نشي برابرولی، خیر خپل فامیلونه به کوښښ وکړه، نجونې به کوښښ وکړه، مګم دا د دروازو تړل ډېر سخت عیب دی د نورې دنیا دپاره. دنیا ته باید نظر وکړو که نه، چې دنیا څه رقم تعلیم کړو. حجاب شرعي فرض دی، موږ به یې مراعات کړو، دا هېڅ مشکله خبر نه ده. ما هلته په مجلس کښې وویل چې خیر دوې بوجې به سر په سر په اصطلاح واغوندي، یعنی دغه حجاب مې داسې ورته هغه که دغه پوشش چپنه چې ورته وایي مونږ تاسو دا مال دی، هغو په ځای به دوې بوجې سر په سر واغوندي، پټې پوښیده به راشي مکتب ته، مخونه به پټ کراب شي، خرقلن اجازه د تعلیم و د تحصیل ورکړي، د دنیا نه پس پاتې نه شو. شرم دی د ټوله دنیا کښې چې د همېش تبصره په همدغو زنانه باندې ده.
ډېره مننه مسعود خورم صاحب، لطیفه وردک صاحب او زحل وردک صاحب چې تاسې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. بیا به هم تاسو ته په راتلونکي کې زحمت درکوو. اورېدونکو، د نور بس دې خپرونې وخت پای ته رسېږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو پر خدای سپارم.